دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه هم درته وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې فرخنده اسدي وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر جلیل عباس چیلانی وای د وروستیو وسلوالو بریدونو په اړه خپلې اندېښنې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. نن په څلورمه ورځ هم پر تورخم لاره هر قسم تګ راتګ او تجارت بند دی او په مراکش کې یوې تیزې زلزلې په سوونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر جلیل عباس چیلانی وای په شترال کې د وسوالو طالبانو او د پوهست ترمنځ انخته یو ځان لپی خده چې پکې په افغانستان کې د طالبانو واکمن حکومت سلاس نه لري. جیلانی دا خبره د سپتمبر په 8 په اسلام آباد کې له رسنیو سره د وی پښتنې په جواب کې وکړه او زیات یې کړه چې د ترهګرۍ خلاف یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره مثبتې خبرې شوې دي. دا له هغې وروسته دا چې په شترال کې د تیرې چار شنبې پر ورځ د وسوالو طالبانو او د پوز ترمنز انخته وشوه. د پاکستان پوز د سپتمبر پر شپږمه ویلي وو چې په شترال کې له ناکارونه تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره په انخته کې څلور سرتیري او 12 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پوز د اماډیکو دفتر ISPR تر پیښو وروسته په بیان کې ویل چې په جدیدو وسلو سنبالو ګڼو وسلوالو په کیلاش کې پر امنیتي پوستو برید وکړ چې تر هغې وروسته انخته پیل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ نن په څلورمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر قسم تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. دا له هغې وروسته دا چې کله د سپتمبر په شپږمه پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او تجارت تړل شوی دی. ځینو خلکو مشال لډیو ته ویلي چې د دروازې د تړل کېدو له وجې ګڼ شمېر خلک د تورخم نه پورې راپورې سار پاتې دي چې پکې ځینې ناروغان هم دي. په دغو کې یو تن نجیب الله چې د پاکستان غاړې ته ایسار دی مشال ریډیو ته وایي
موږ دلته مریض لرو. د شوکت خانم تقریبا دوه میاشتې کېږي ځو راځو. نو اوس خو پلان ګټ بند مشکل خو نو ډېر وي. اتحاد وتلی وي ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درې یا څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړه وه.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون د جمعې پورس په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبرتیا کې د وی پښتنې په جواب کې ویلي چې پر تورخم دروازه وروستۍ حالاتو اندېښمن کړي دي او په دغه اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره په رابطه کې دي. د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو ادعا کړې چې د سوات په فضاګټ کې هغه وسلوال وژلې چې د دوو پولیسو په وژنه کې دوی ته مطلوب وو. د سپتمبر په 8 د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې CTD لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو د خفیه معلوماتو پر اساس په موټر کې ناست یو تن د نیولو هڅه کوله. خو چې کله دغه موټر ونه درید نو دوی پرې ډزې پیل کړې چې پکې یو مشکوک وسوال وژل شو بل ژوبل شوی دی. پولیس وایي د وژل شوي تن پیژنګلو د نیک محمد عرف نیکو په نوم شوې ده چې پرې وړاندې هم د پولیسو د هدفي وژنو خلاف مقدمه درج ده. بلخوا کومې وسلوالې ډلې د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د روانې میاشتې پر 8 په منګوره کې دوه پولیسان په یو وسلوال برید کې وژل شول. د دغه حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې وه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د وکیلانو ټولنې سپریم کورټ بار اسوسییشن نن د سپتمبر په 9 په ټول هیواد کې د قانون د واکمنۍ لپاره هړتال اعلان کړی دی. د سپتمبر پر 8 په اسلام آباد کې د ټولنې په یو غونډه کې وکیلانو یو قرارداد منظور کړ چې پکې د سیاسي بندیانو د خوشی کولو په سیاست کې د پوز مداخلت ودرولو او د اقتصادي بحران نه د وتلو لپاره د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په مراکش کې یوې تیزې زلزلې په سوونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تیره شپه په راغلي دغه زلزله کې د اټلس د غریزي سیمې نه تر د تاریخي ښار مراکش په یو شمېر کلو کې ودانیو ته زیانونه رسول شوي دي. نن سهار د مراکش د داخله چارو وزیر ویلي چې په زلزله کې 296 کسان وژل شوي دي او 1350 ژوبل کسان یې روغتون ته رسول دي. دغه وزارت لیکلي چې زیاتره مرګ ژوبله په ښارونو کلو کې مخې ته راغلې ده. د امریکا د سمک پوهنې اداره د یا جیولوجیکل سروې د ریپورت له مخې د زلزلې زور 6.8 درجې وو. دغه زلزله تیره شپه پر ځایي وخت 11 منټه د پاسه 11 بجې راغلې وه. او بل خبر دا چې د ایشیا جام د کرکټ سیالیو په لړ کې نن د سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې په کولمبو کې د نن ورځې سیالي د پیښور پر وخت ماسپخین پر 2:30 او د کابل پر وخت په 2 بجو پیل شي. نو خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. د پېښور پولیس وایي د ښار تعلیمي ادارو او هاسټلونو ته د نشي موادو د رسوونکو او د دې کاروبار کوونکو خلاف کمپاین پیل کړی.
منشیات استعمال چکم دینو په هاستلو کې او په یونیورسيټي کې ډېر زیات سیوا دي. موږ وایو چې د سپورټان دلته سبق لرازي نو چې سبق لرازي نو د دې پرایمري نګدارې چې دې سبق زده کړي.
د میرمنو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې په بلوچستان کې یو داسې پروژه پیل کړی دا چې میرمنې په پولیس او عدلیه کې کار ته وهڅوي.
پولیس په چې کومه زنانه یا پولیس اسټیشن د چې کومه زنانه بلاره سي یا کاغه عدالت ته بلاره سي هغه بد زنانه ده. نو دغه یو تاثر به د انسانانو د ذهنو سمج باسو.
د خیبر پښتونخوا نگران حکومت پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به یوازې هغه خلک په پوره توګه مفت علاج کولی سي چې میاشتنۍ آمدنۍ یا تر ډیر زره کم وي.
خلک د خپل کور خرچ نه شي برابرولې. دوی چې دا کومه کټیک دي وسره دغه کړې ده نو دا بالکل زین چې دا د قوم سره چې کوم دی مزاق دی.
دا دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او نیزه خپرونه نوې نړۍ هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسې. د پېښور پولیس وایي د ښار تعلیمي ادارو او هاسټلونو ته د نشي موادو د رسوونکو او د دې د کاروبار کوونکو خلاف کمپاین پیل کړی دی. د پېښور اس اس پی اپریشنز کاشف افتاب د تیر زیارت پر ورځ په پېښور کې د یوې خبرې غونډې پر مهال ویلي چې د نشي استعمال په زده کوونکو کې ډیر سوی او د دوی داسې معلومات دي چې دغه نشي مواد د ښار تعلیمي ادارو ته رسول کیږي او هلته پر زده کوونکو خرڅیږي. نوموړي زیاته کړې چې په ښار او په خاصه توګه په تعلیمي ادارو کې د نشي موادو د کاروبار کوونکو خلاف یې سخت ګامونه اخیستي دي. په دې اړه تفصیل د وسیم سجاد په دې رپورت کې اورو.
د پېښور پولیس چارواکي اس اس پی اپریشنز کاشف افتاب د زیارت په ورځ په پولیس لائن کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د کمپین په پیل کې د 1400 نشئی موادو پلورونکو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او ډېرې نشئی پلورونکو یې گرفتار کړي هم دي. ایس ایس پی آپریشنز کاشف افتاب خبری غونډه کې وویل
بلکہ خصوصی طور پہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں سٹوڈنٹس کی
خصوصی طور زمون دو تعلیمی اداروں مشومان پر نشو اختشوی دی او نشے حلقان او جنکے دوارا یوشان متاثر کبھی دا خیبر پختونخوا پولیس یو کمپین شروع کړی دی او تعلیمی اداروں کے دننا او د ادارو فوشا داسې کسان په ګوته کړی دی چې زمونږ راتلونکی نسل په نشو باندې اخته کوي. مونږ یو لیست جوړ کړی دی او تقریبا دې کې 200 نمونه مراجمه کړی دی چې زده کوونکو ته نشه ورکوي. د دې نه علاوه مونږ په مختلف خرونو کې هم د نشه خلاف کمپین شروع کړی دی.
اس کے ساتھ ساتھ عمومی طور پہ پورے شہر کے اندر اس کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے.
دا په داسې حال کې دا چې په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو اتحادیه وار په وار د پوهنتون په ساحه کې د نشئی موادو پلورونکو او په زده کوونکو کې استعمال پر ضد احتجاجونه هم کړي دي او د انتظامیه نه غوښتنه کړې ده چې په یاد مسله کې ککړ تنانو خلاف دي کاروایی وکړلی شي. د پېښور پوهنتون د زده کوونکو د اتحادیه ویان جنید خان مشال ریډیو ته وویل
مونگا تیر کال په 2022 کې یو کمپین لانچ کړو چې د انټی هراسمنت او انټی نارکوټکس په نوم باندې مونږ کمپین لانچ کړو. پای کې مونږ بیا احتجاج هم وکړو, پای کې مونږ بیا ملاقاتونه وکړل, خو دا غي باوجود چې کم دینو اوس په دې 2023 کې د منشیاتو استعمال چې کم دینو په هاستلو کې او په یونیورسيټي کې ډیر زیات سیوا دي. مونږ وایو چې د سټوډنټان دلته سبق لرازي نو چې سبق لرازي نو د دوی پرایمري نګداري چې دوی سبق زده کړي نو دلته په تعلیمي اداره کې دا منشیات او دا نور سیزون چې کوم نداره کم دي نرزی دي مخنیوي دي وشي.
اس اس پی اپریشنز کاشف افتاب په یاد خبري غونډه کې ویل چې د کمپین د پیلول وروسته په پېښور کې د نشئی موادو جوړونکو کارخانه تړلو نه علاوه 2.5 کیلو آیس, پنځلس کیلو هیروئن، یو سل لس کیلو چرس، اول سوا اتیا لیټره شراب نیولی او د سلور سوا شپېته ملزمانو گرفتاری هم کړی ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پاکستان کې د میرمنو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یو این وومن په بلوچستان کې یو داسې پروژه پیل کړې ده چې میرمنې په غیر روایتي څانګو کې کار او فعالیت ته وهڅوي. د یادې ادارې چارواکي وایي د دوی هدف دا دی چې د بلوچستان میرمنې په هغو حکومتي ادارو کې فعال ونډه واخلي چې ښځینه شتون پکې کم دی. د دوی په وینا د دې لپاره به دوی د دې پروژې په ترڅ کې د عامه پوهاوي ورکولو هڅه کوي. بل پلو د میرمنو د ستونزو هواري لپاره له کلونو راهیسې د فعال سازمان عورت فاونډیشن چارواکي وایي د بلوچستان په څیر صوبې لپاره داسې پروژې بیخي د هرکلی او ستاینې وړ دي. د دوی په وینا همداسي کارونه او هڅې کولای سي چې په صوبه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راولي. په دې اړه ریپورت للنډې د میورستاورو. د میرمنو د ځواکمنتیا لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو اداره یو این وومن وای د کوټي په ګډون یا د بلوچستان په څلور ضلعو کې داسې پروژه پیل کړې ده چې میرمنې په ځانګړې توګه انتظامیه او عدلیه کې کار کولو ته وهڅوي. د دوی په وینا په کوټه، لورلای، نصیر آباد او تربت کې دا پروژه ځکه په کار اچول سوې ده چې په بلوچستان کې میرمنې په انتظامیه او عدلیه کې د نور صوبو په څیر مناسب شتون نه لري. د یو این وومن بلوچستان د قانوني چارو پوه خلیل خان د سپتمبر پر اتمه مشال رادیو ته وویل چې دا دوه کلنه پروژه وار له مخه پیل سوې ده. نوموړي د جرمني په مالی ملاتړ د ترسره کیدونکې دې پروژې د ځانګړي هدف په اړه وویل:
په پولیس کې چې د زنانو پریزنس او تابن ډېر کم لیدلې، په لیویز کې د زنانو پریزنس، تاب په جوډیشری کې ډېر کم پم پریزنس لیدلې. نو د وخت دا تقاضا ده، د وخت دا نیډ دی چې په دا فیلډس کې، دا نان ټریډیشنل فیلډس دي، خاص کر دا جسټس سیکټر انسټیټیوشنز، په دې کې د فیمیل لیبر اور دا فیمیل امپلائمنٹ شدی نہ مجھ زیات کو کہ یو داسی یو لا اینڈ آرڈر سچویشن راس یا یو جرم سوئی نو اغا زنانہ بلڈ سی اغا زنانہ دا کیس ڈیل کی.
خلیل خان وویل حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د میرمنو لپاره 15% برخه بیل کړی ده، خو د د پوینا کڅ هم د دوی په هڅو په پولیسو کې دا برخلص فیصد ده، خو بیا هم د میرمنو لخوا مناسبه لیوالتیا نه لیدل کیږي.
مشر پټانو کې یا لیویز تھاناس والا یا پولیس تھاناس والا پاغي کې د زنانو د انټریکشن د پاره میل ناشتي، دا خپل بذات خود ډیر لوی وایلیشن دی د پرایویسي غا د زنانو سره. خدا نه خواسته که یو د تشدد کې سوي، آیا تشدد هغه ذهني، جسمانی، یو جنسي تشدد جنساوي، نو هغه زنانا بجای د دیغه چې یو مردانه لیویز افیسر تورسي، نو دا مجدا فلوي چې هغه زنانه یو فیمیل افیسر تورسي او خپل ګرد بیا ریکارڈ
کی. خلیل خان ویل چې دوی په دې اړه لز د کونکو او د ټولنې د هرې برخې له وګړو سره د ناستو ترڅنګ د وار له مخه موجودو قوانینو د عملی کېدو او لا نور اړوند قوانینو جوړېدو لپاره هلې ځلې کوي. په پاکستان کې په 2023 کال کې د ترسره سوي سرشمیرنې لمخې د بلوچستان ټوله آبادی نږدې یو نیم کروڑ شودل سوي دا چې تر نیمایي څخه کم پکې میرمنې دي. بلوچستان د رقبی له پلوه د پاکستان تر ټولو پراخه صوبه ده، نو ځکه یې زیاتره خلک په لری پرتو او کلیوال سیمو کې ژوند کوي. د دې له کبله په ځانګړې توګه میرمنې عصري او شاري ژوند ته لاسرسی نه لري. د میرمنو د ځواکمنتیا لپاره د کارکونکو غیر حکومتي سازمان عورت فاونډیشن د بلوچستان مشر علاءالدین خلجی مشال رادیو ته ویل د بلوچستان په څیر صوبې لپاره داسې پروژې بیخي د هرکلی او ستاینې وړ دي. د ده په وینا د بلوچستان په څیر ټولنو کې همداسې کارونه او هڅې کولای سي چې د میرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. علاءالدین خلجی وویل دوی هم په دې پروژه کې له یو این وومن سره همکاري کوي او نتیجو ته یې خوشبینه دي.
د زنانو په اکله باندې یا د نارینو په ذهنو کې په مطابق دا یو شی دی چې پولیس ته چې کومه زنانه یا پولیس سټیشن ته چې کومه زنانه ولاړه سي هغه ډیره بده زنانه ده، یا که هغه عدالت ته ولاړه سي هغه بده زنانه ده. نو دغه یو تاثر به د انسانانو د ذهنو سمج باسو چې پولیس سټیشن د زما استاد د معاشرې یو ډیر اهم اداره ده چې د انصاف رسایی کې د ډیر اهم کردار دی. نو په دا کې که زنانه موجود دی زنانه د زنانې په مسله باندې ډېر کار کوي سي او په بیغمه طریقه باندې یو زنانه خپل مسله و شزه ته یو زنانه ته پېښوي سي یا د عدلیه او خواته راسي. نو ځکه دغه یو ډېر مفید پروګرام دی.
علاءالدین خلجی وویل د عما پوهاوي لپاره به د یونین کونسلو په کچه داسې کمیټي هم جوړیږي چې میرمنې پولیس او د قانون پوهانو استازي پکې شامل وي. د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي وای په کار ده چې د ریاستي ادارو په سرپرستی کې د صحت وسی چې د میرمنو په اړه منفي ذهنیت بدل او د هغوی ټول جایز حقونه خوندي کړل سي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورئست. د شمالي وزیرستان د میرانشاه د خبریالانو په مرکز کې ځینې خلکو یو ځایي خبریال وهلی او ټکولی دی. د پریس کلب مشر وایي داسې پیښې دوی نور هم له خطر سره مخامخ کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې دوی هلته ورغلي او په دې پیښه کې ککړ کسان یې نیولي دي. ژوبل خبریال وایي د یو خبر خپرولو په تور خلکو پرې تشدد کړی دی. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
میرام شاه پریس کلب مشران وایي چې د ستمبر په اتمه ځنه ځایي خلکو لخوا پریس کلب غړې او ځایي خبریال نور بهرام وهل شوی او د کلب ودانی کې توړ پوړ کړي. د میرام شاه پریس کلب صدر صفدر داوړ مشال ریډیو ته وویل چې ځایي پولیس ایس ایچ او محمد ابراهیم پلار او د کورنې نور کسان پریس کلب ته دننه ورغلي. د خبریال سره په څه اختلاف یې خبریال په کلب کې دننه وهلې چې دا پریس کلب لپاره داسې پیښه راتلونکي کې نور خطرونه هم جوړوي. ځایي خبریال نور بهرام وایي چې هغه د ایس ایچ او خلاف د کرپشن او نور تورونو چې کمی ویډیوز په ټولنیزو رسنیو خپل شخصي فیسبوک پیج باندې خپرې کړې هغه ثبوتونه لري او بیا به هم د دوی د کرپشن په ضد غلې پاتې نشي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او روخانزیب میرام شاه پریس کلب ته سره د نورو پولیس چارواکو ورغلې. نوموړي وویل چې پریس کلب کې دننه د کلب غړي ته لاس اچولو ضد یې کاروایی پیل کړې. په دغه پیښه کې ککړ دوه کسان یې گرفتار کړي، نور به هم ونیسي. د پریس کلب غړو څخه معافي غواړي، هر ډول ډاډ او تعاون ته تیار دی. نوموړي وویل تر څو چې پریس کلب میرام شاه ټول خبریالان مطمئن نه وي هر ډول قانوني کاروایی به جاري ساتي. د کلب او د غړو تحفظ یې ذمہ واري ده. بل طرف د ایس ایچ او محمد ابراهیم او داغه قرآن غړی چې پریس کلب کې خبریال ته لاس اچولې مشال ریډیو ته وویل چې پریس کلب ته قبایلی ننواتې کوي بخنه غواړي، خو تور یې پورې کړ چې ځایي خبریال چې ورته یې لاس اچولې د یوې مودې نه د دوی د کورنۍ شخصي بدرد وایي او په ټولنیزو رسنیو ورپسې ویډیوګانې خپروي. د میرام شاه پریس کلب خبریالانو پولیسو نه د کلب او خبریالانو ژغورنې غوښتنه کړې. حکومت او پولیسو هم هر ډول ډاډ ورکړی چې د پیښې ضد قانوني اقدام شروع کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د سپتمبر پر اتمه په پېښور کې د ایډز او ایچ آی وی ناروغي په اړه د پوهاوي په یو سیمینار وسو چې پکې ډاکټرانو وویل په پاکستان کې له نیمې څخه زیات کیسونه له پنجاب صوبې رپورټ کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام د شمیرو تر مخه په صوبه کې تر 6000 زیات د ایډز ناروغان ثبت شوي دي، خو د صحت لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونه دا شمیرې ناسمې بولي. د یاد پروګرام مشر ډاکټر یاسر حیات مشال رډی تو ویل چې د ایچ آی وی ناروغي زیاتره د متاثرین تن د وینې د انتقال یا د یو سرنج د استعمال له وجې زیاتیږي. په دې اړه بنور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې وورو.
دا ستمبر په اتمه په خبر کې د ایچ آی وی او ایډز ناروغي په اړه د پوهاوی ورکولو یو غونډه تابع کړی شو. وا د پیښور اوسیدونکي محمد خان د لسو کلونو راسي د ایچ آی وی په ناروغۍ کې اخته دي. نوموړی د ایډز او ایچ آی وی د ناروغانو د درملنې په سنټر کې کار هم کوي. نوموړی مشال ریډیو ته ویل چې د معاشري د محدودیتونو او د ناروغۍ د سرګندونې د یری د ایچ آی وی ناروغان نشي کولی چې خپل علاج وکړي، نو هغه ناروغان علاج ته راوستل ورته د نورو خلکو په نسبت اسان دي.
موږ چې هغه سره 15 منټه کینو هغه موږ مطمئنم کو، هغه به دوایې تم تیار کو، هغه منټلی سیټم کو. که یو سړی منټلی ډیسټرب شي چې یاره دا خداسې بیماری چې زه اوسمره منه مرګ په نیټه دی، مرګ نه په بیمارو دی. موږ به ته بالکل د اگزامپل ورکو چې زما دا تقریبا 10 کال شو، په دې 10 کال کې چې دین ماته هیڅ قسم د مسئله نه پیل شوی، مې راغلی ولی مستقل د دوایو پرم ډیر یو ګولې را هیڅ قسم د مسئله ماته نشته.
روغتیا پالان وای هیومن ایمیونی ډیفیشن سی وایرس یا د انسان د وجود د مدافعتي نظام د کمزوري وایرس د وینې او نورو داخلي رطوبتونو لارې بدن ته ننوځي او که پر وخت یې علاج نشي نو اکوایرډ ایمیونی ډیفیشنسی سندروم یا ایډز ناروغي ورسخه جوړیږي چې بیا علاج شونه نه دی. خو اوس داسې وایرس ضد دوایانې موجود دي چې په وجود کې د جراثیمو د تعداد زیاتېدو او د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي، خو روغتیا پالان وایي که پر وخت یې وجود کې د ایچ آی وی د جراثیمو مخه ونه نیول شوه نو هر عمره د ایډز سبب کیږي چې مرګونی ناروغي ده. د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر یاسر حیات مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې 55% ناروغان د پنجاب صوبې دي.
موږ سره ټوټل فګر تقریبا 260,000 دی، 250 ان بټوین 250 ان 260,000 دی ایچ آی وی پازیټیو پیشنٹ دی. کوم چې زموږ نیشنل ایم آی ایس باندې رجسٹرډ دی، هغه کې ریشو وایز چې موږ ڈسٹریبیوشن وکړو نو هغه کې 56% د پنجاب دی، 8% د کے پی کے دی، 8% بلوچستان دی اور ریسٹ آر آف سندھ. ایچ آئی وی کے انڈیپینڈنٹ سورسز مطابق نا نمبرز دا گورنمنٹ نا زیادہ تھی دے سر مونگ ایگری کو. ایڈز نا لگ واپس لگ گران دی، حالانکہ اس علاج موجود تھے نگے موجود دے کیوں رہی نشتا لائف لانگ ایچ آئی وی وائرس پستاسو جسم کی موجود ہی.
خیبر پختونخوا کی دا ایڈز لپارا کارکون کی داری ایڈز کنٹرول پروگرام دے یو سیڈن تر مخپا تیرو یو کال کی دا ایڈز دا ناروغان پشمیر کی زیاد والے راخلے. یاد ادارے پخپل رپورٹ کے ویلی چپا صبح کے لشپا گزرو زیاد کسان دا ایڈز پا ناروغے کی اخت دی چپا کے دا ٹولو زیاد یا اول سوا او سلویخ دا ایچ آئی وی ناروغان پا پیخور او ات سوا در سلویخ پا بنو کی دی. دا اداری یو غړی شبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې پراتون کې وخت کې په صوبه کې د ایډز د مخنیوي نور سنټر هم پرانیزي.
کمینګ ټایم کې به زموږ ټوټل 13 سنټر شي. دا 13 سنټر چې دی په دې کې دا سنټر ریډي دی، خو لږ غوندې سر کمیری په کې د دوایانو پوره کیږي ځکه نوی سنټر اسټبلش کیږي نو هغه لږ ټایم غواړي، مطلب ایک لږ رینوویشن شروع دی او پڈور سٹیپ پانے با، مطلب کلی کی بمریض تا دوائی ملاویگی چه کمزه سره نیرست نزدې سنټر وی التبا وزټ کړی.
دا نیشنل ایډز پروگرام د یو سیرنې تر مخه د ملک په مختلفو سنټرو کې 2,08,000 خلک د ایچ آی وی یا ایډز په ناروغۍ کې اخته دي. خو د صحت لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د غشمیرې ناسمې بولي او وایي چې د معاشري د محدودیتونو او د یری د لاسه ناروغان خپل ځانونه نه رجسټر کوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبې ټولو هسپتالونو ته د جولای 14 مراسله جاری کړې وه چې د هر قسمه آپریشن نه مخکې به ټول ناروغان د ایچ آی وی ایډز هپټایټس سی یا د تور زیړی ټیسټونه کوي. د محکمې په وینا چې د فیصله د ایچ آی وی او ایډز په کیسونو کې د زیاتوالي له وجې کړې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا نگران حکومت په صحت کارډ مکمل وړیا یا د درملنې ختمولو پریکړه کړې ده، خو دا فیصله یې هم کړې ده چې هغه بې وزله خلک به پر صحت کارډ مکمل علاج کولی سي چې ګټه یا آمدنی میاشتنی تر 1,50,000 روپیو پورې وي او یا د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام برخه وي. خو ولس حکومتي پریکړه ناسمه بللې او وایي په دې ګرانۍ کې دا سهولت اخیستل د منلو د شبیر احمد جان پر رپورٹ کیا ورو.
دا صحت پاړه د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی مشیر پروفیسر ریاض انور خان دا زیارت په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې د کابینې لخوا منظور شوی فیصله مقصد تر 1,50,000 روپو میاشتې ګټون کی غربت ځپل خلکو ته ګټه رسول دي. هغه ویل چې د صوبې باقی پاتې اوسیدونکو به د خپل وس او توان مطابق په صحت کارت باندې د علاج پیسې ورکوي او سبه ورسره حکومت مني. خو اولس د نگران حکومت دا پریکړه د صوبې ګرانې ځپلې اولس خلاف بلي. محمد شاه چې پیښور پوهنتون کې د پښتو څانګې زده کوونکي دي، مشال لیړو ته په دې باب لوایي.
ظالمانه فیصله یې کړې ځکه دې طرف ته کوښښ مونږ کوو، ډېره زیاته مهنګۍ ده، خلک د خپلو کور خرچه نه شي برابرولی. نو دوی چې دا کومه کټګري دي ورسره دغه کړې ده، نو دا بالکل ځین چې دا د قوم سره چې کوم دی مذاق دی او حکومت دی دې ګرانې کې دي عوام ته نور هم سهولت ورکړي. نو هغوی ته شته سهولت چې کوم دی هغه تیالي د صحت کارډ چې کوم زور حیثیت نو فکر دے چاغا بحال په بحال پاتشي حکومت دی قوم لور کړی د ګران حکومت ته مهربانو کی دغه سہولت ته دخل کو نه نالي.
حکومتي چارواکي وایي چې دا سه کول سره به د صحت کارت پروګرام نه غریب پولیس تر ډیر مودې ګټ تر لاسه کړی، ځکه دا وخت په صحت کارت پروګرام باندې د صوبایي حکومت د کار شوخه یو کم 40,000 روپے لګښت راځي. خو یو دی اړمار اجمل خان وایي چې اواز د صحت کارت پروګرام کې ورته لګ اسانتیاوي وو، باقي د ګرانې لوج ژوند کول ډیر ګران شوی دی. نو هغه هم اوس ختمیږي، باید حکومت زوړ حالت کې صحت کارت بحال وساتي.
ډیر زیاته ګرانی ده، اوړو وړي چې هر یو شی قیمت ګورې اسمان سره خبرې کوي، که تیل ګورې که هر یو شی، نو غریب سړی ته ډیره ګرانه ده. نو مونږ زموږ دا مطالبه ده د دې موجوده حکومت د نگران نه د صوبې چې هغه زوړ حیثیت د صحت کارت والې سره بحال پاتې شي، نو دا به د حکومت ډیره مهرباني وي، ځکه چې ډیره ګرانه ګرانی ده او دا غریب سړی پلش 50,000-75,000 روپے کې بندا دا وړو فیسونه داخل کی کجامه 50,000 روپے کسو کی.
حکومت وایي مقصد یې د بېوزله خلکو مرسته کول دي او وایي دا سهولت په اوس د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په بنیاد ورکول کیږي چې پکې 1, 2, 3, 4 او 5 کټګرۍ درجه بندې جوړ کړی شوی دي. 1, 2 او 3 درجو والا ته به 100% وړیا علاج ورکول کیږي او دا هغه کسان دي چې 3,000 نه تر 1,50,000 پورې د میاشتې آمدن یا تنخواه اخلي. 4 درجه والا هغه دي چې تنخواه یا آمدن یې د میاشتې تر 1,50,000 روپو وي، دوی به 20% فیس ورکوي او دا خوش د صوبې 20% آبادی جوړیږي. 15 درجه هغه ده چې د دوی میاشتنی آمدن شوخوا 3,500 روپے دی او دا د صوبې 14% آبادی جوړیږي او دوی به 50% پیسې د خپل جیب ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت لخوا دا منصوبه په کال 2014 کې پیل شوی و. لومړی مرحله کې د صوبې 3% آبادی ته و چې وروسته په کال 2019 کې ټول صوبې ته وغځول شو، ولې د هغوی د حکومت ختمېدو او نگران حکومت راتلو وروسته د مئی میاشت راسه د پنګو د نشوالې له وجې 4 واره صحت کارت پروګرام وځنډول شو او بیا شروع کړل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 سوی دی. ل فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر جلیل عباس شیلانی وای په چترال کې د وسلوالو طالبانو او د پوځ ترمنځ نښته یو ځان لپېښه ده. ژبه کې په افغانستان کې د طالبانو واکمن حکومت سلاس نه لري. جیلانی دا خبره پرون د سپتمبر په اتمه په اسلام آباد کې له رسنیو سره د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه او زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره مثبتې خبرې شوې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ نن په څلورمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر قسم تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. دا له هغې وروسته دا چې کله د سپتمبر پر شپږمه پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او تجارت تړل شوی دی. ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دروازې د تړل کېدو له وجې ګڼ شمېر خلک د تورخم نه پورې راپورې سار پاتې دي چې پکې ځینې ناروغان هم دي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو ادعا کړې چې د سوات په فیضاګټ کې هغه وسلوال وژلي چې د دوو پولیسو په وژنه کې دوی ته مطلوب وو. د سپتمبر پر اتمه د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو د خفیه معلوماتو پر اساس په موټر کې ناست یو تن د نیولو هڅه کوله، خو چې کله دغه موټر ونه درید نو دوی پرې ډزې پیل کړې چې پکې یو مشکوک وسلوال وژل شو او بل ژوبل شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دغه اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د وکیلانو ټولنې سپریم کورټ بار اسوسیشن نن د سپتمبر پر نهمه په ټول هیواد کې د قانون د واکمنۍ لپاره هړتال اعلان کړی دی. په مراکش کې یوې تیزې زلزلې په سوونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تیره شپه په راغلي دغه زلزله کې د اټلس د غریزي سیمې نه تر د تاریخي ښار مراکش په یو شمېر کلو کې ودانیو ته زیانونه رسولي دي. نن سهار د مراکش د داخله چارو وزیر ویلي چې په زلزله کې 216 نوي کسان وژل شوي دي او 1350 ژوبل کسان یې روغتونونو ته رسولي دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې د رپورټ له مخې د زلزلې زور 6.8 درجې وو. او د ایشیا جام د کرکټ سیالیو په لړ کې نن د سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې یو بل ته مخامخي کی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوریدونکو، د سپتمبر 9مه تعلیم له وسلوالو حملو څخه د خوندي ساتلو نړیواله ورځ ده. د خبر پښتونخوا په سوات او قبایلي ضلعو کې په ځانګړې توګه په دې وروستیو کلونو کې په وسلوالو حملو او د پوځي عملیاتو پر مهال په سوونه سکولونه ړنګ سوي او ویجاړ سوي دي. په دې کې زیاتره د نجونو سکولونه وو. د خبر پښتونخوا په دې سیمو کې استادان او د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوونکي ډیر سکولونه چې په نامنۍ او پوځي عملیاتو کې وران سوي ول لا هم غیر فعال دي او ځینې یې په پوره ډول نه دي رغول سوي. خو بلخوا د خبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وایي دوی هڅه کوي چې دغه سکولونه زر تر زره جوړ او فعال کړي. په دې اړه تفصیلي رپورت له فرخنده اسد څخه اورو.
د خیبر پښتونخوا د سوات ضلع د جنکو د یو سرکاري سکول استاده ګل خاندانه وای کله چې په 2008 کال کې طالبانو د دې د سکول د سوځولو هڅه کوله نو دې په خپل مخه ونیوله.
26 جون 2008 کې د سکول ما به کله کله چې د شکر دی هغه د خراب حالات او زه په خپل سره وته مې چې د سکول مې سي دما وسه دي په هغه سکول کې نو وسم په هغه حالات کې دي وسم لکه غیر یقیني حالات.
ګل خاندانه وای د سوات په مټه سیل کې د جنکو یو سرکاري سکول داسې هم دی چې په 2008 کال کې په ماټر ګولو لګیدلې وو او تر اوسه په پوره ډول نه دی جوړ شوی.
زه چې کوم سکول کې ما ناغې فنم لکه دا ماټر ګولې لګیدل ونه سیل تر چې دی ناغه دومره سوري شوی دی کنه کله باران
د سواد تعلیم محکمې تر مخه هلته د 2008 نه تر د 2009 کلونو په منځ کې 170 سرکاري سکولونه په بارودي موادو او ماټر ګولو رنګل شوي وو او د ځینو لرو پرتو سیمو سکولونه لا هم په پوره ډول نه دي رغول شوي. د سواد پرایمري سکولونو د اتحادیې یو مشر نواب فرید مشال ریډیو ته وایي د 2009 نه تر د 2010 کلونو په منځ کې په ټول سواد کې تعلیمی ادارې د وسلوالو په نخوي.
زه خو به د ټیچر دا وایم چې ډېر زیات څه وخت د ماشومانو لپاره او خاص کر بیا د نو ماشومانو لپاره په دغه حالاتو کې دا یو طرف ته د ترهګرۍ سره او بل هغوی باندې د سکولونو دروازې هم بندې کړی شوې وي او بل عام حالات هم داسې سازګار نه و. نو ډېر زیات څه وخت و په هغه وخت کې ډېر زیات ماشومان چې دي هغوی سکول پرېښودل چې هغه دوباره سکول ته راستون
شو
په تیرو کلونو کې نه یوازې په سواد بلکې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم ګڼ سکلونه په وسلوال بریتونو او د پوځي عملیات پر مهال ړنګ شول چې ځینې لا هم غیر فعال دي. د بره جنوبي وزیرستان د تیارزی تحصیل یو اوسیدونکي انیس الرحمان مشال ریډیو ته د خپل سرکاري اسکول پاړه وایي
تقریبا ما تین چار سال په اسکول کې خپل سبق ویلی دی. بالکل مارچ بالکل ډیمیج شوی دی، ختم شوی دی. کنه داسې نور داسې نور ما ډېر ځای نه کتلې چې په هغې کې سکول وال بورډ لګېدلی و ولې دغسې والګرافي به شوې وه په هغې کې به ډیمیج و په دغې اپریشن کې په دغه ایمرجنسي به ټول سیستم سره ګاډ وډ و مطلب بالکل داسې ما ډېر ځای نه کتلې چې په هغې کې سکول سره ډسټرب شوی تعلیمي ادارې سره ډسټرب دي.
د پاکستان حکومت په جنوبي وزیرستان کې په 2009 کال کې د راه نجات په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو چې له وجې د سیمې ډېر خلک بې کوره او کډوال شوي وو او د نښتو او ناامنۍ پر مهال سکولونو ته هم زیانونه اوښتي وو. د جنوبي وزیرستان د بشري حقونو یوه فعاله رضیه مسید مشال ریډیو ته وایي ډېر سکولونه لا هم غیر فعال دي او لا هم د امنیتي مسلو له وجې هلته استادان کار نه کوي. تعلیم د وسلوالو حملو نه د محفوظ ساتلو د نړیوالې ورځې په تړاو ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه ورکړی دي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد یې په ټولنه کې په دې اړه پوهه زیاتول دي چې باید په جګړو او نښتو کې تعلیمي ادارو زده کوونکو او استادانو ته څه زیان ونه رسي. بلخوا د خیبر پختونخوا د شانګلې د سرکاري پرایمري سکول یو استاد شجاعت علي مشال ریډیو ته وایي چې په تیرو نامنیو کې په شانګله کې په سکولونو حملې کمې شوې دي خو په مجموعي توګه نامنۍ هلته تعلیمي پرمختګ ته زیان رسولې دي.
تقریبا یو دو دری واقعیاګان شوی چې هغه کې د سکول کم ماشومان چې دي هغه یې باندې اټیک شو او دلته د هلکانو تعلیم چې ونو هغه تر وته پورې ډیر زیات کم او تقریبا د دې وو اتو کال مخکې دلته خالص د هلکانو کم شته چې هغه ډیر زیات کم و. جینکو خو د نیک برابر د نیک برابر
د روان کال د مې په 15مه د شمالي وزیرستان په میرلي کې یو احتجاجي لاریون تر هغه وروسته تر سره شو چې د مې پر 21مه شپې مهال وسلوالو د میرلي په موسیقي او هڅو خلو کې د نجونو د دوو سرکاري سکولونو ودانۍ په بارود او والو زولې. د تعلیم محکمې د چارواکو تر مخه په دغه دوو سرکاري میډل سکولونو کې تر 500 زیاتې نجونې زده کوونکې وي. د خیبر پختونخوا د پېښور د مترې د یو سرکاري پرایمري سکول استاد خدیجه بیبي مشال ریډیو ته وایي کله چې د یوې سیمې امنیتي حالات سم نه وي نو کورنۍ خپلې لوریانې سکولونو ته نه لیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې یو چارواکی فرید خټک چې وړاندې د پرایمري او ثانوي تعلیم صوبایي ډایرکټر هم پاتې شوی وایي دوی هڅه کړې چې د صوبې هغه ټول سکولونه بیا جوړ او فعال کړي چې د نامنیو په پیښو کې ویجاړ شوي او یا هم وران شوي وو. بلخوا د روان کال د مئی په سلورمه په کورمه کې د سلورو استادانو د وژنې د پیښې وروسته هلته امنیتي حالات خراب شول او سکولونه د څه وخت لپاره وتړل شول چې وروسته ځایي خلکو د دغو سکولونو د پرانیستلو لپاره سو وارې مظاهرې هم ترسره کړې.
تاندې هیلې
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل مارچ کار کړه هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه اوریدونکو، سم تاسو ته د مشال ریډیو 19 خبرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې قربنا اسما ګلدا راځي چې ورته وښو.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه. د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم، بے جوړ ودونه هغه ودونه وی چې د جنې او هلک په عمرونو کې ډیر فرق وی، یا خو د جنې عمر زیات وی او یا د هلک، او د داسې ودونو لوجي اکثره د خزي خاوند تر منځ جنگ جګړې رامنځته کیږي او د کورنۍ سکون ورسره خرابېږي. په نننی فیچر کې د داسې ودونو په اړه غږیږو، تر پای را سره اوسېږئ.
زما په نصیب باندې بدا پرته وه، دغه نصیب به زما سره ډیکلی شوی و. بس ما وتم بیا غاړه کېښوده، ما به بیا څه نه وي او وخت به مې بیا تېره و.
د ګجرو ګړۍ اوسیدونکې 40 کلنه سکینه چې د 14 کالوانو په عمر کې 23 کاله مشر، د پلار یې د ماما په زوی واده شوې وه او اوس د 15 لوریانو مور ده. په داسې حال کې چې سکینی شوملې کولې، مشال ریډیو ته وویل چې کله 3 کلنه مور یې د دنیا نه لاړه او پلار یې د خپل مور او پلار منونکی و، او د کورنۍ ټولې فیصلې به هم هغوی کولې، او دا چې نیا به یې ویل چې ورور یې ترې په دې خبره خفه دی چې زوی له یې ورله لور نه ده ورکړې، ځکه یې ورسره د خفګان ختمولو په غرض د هغې رشته کړې وه. سکینی زیاته کړه چې واده شوه نو خاوند یې ترې لکه د پوهه ښځې په رنګ د کور د سنبالولو تمه لرله، کومه چې یې د وس خبره نه وه، نو له دغې وجې به یې خاوند هر وخت رټله او وهله.
ما چرته لکه دې نه شو قبلولی، که نه لکه د خپل خاوند په حیثیت مې ته نه شو کتلی، ځکه چې دې زمانه په عمر کې ډېر زیات سیوا و، هغه به زما نه هغه توقعات ساتل لکه هغه د یو غټ ښځه چې کم کولی شي. دغه جوانو روانو بس په سختو په سختو باندې زما عمر دونه نه پوهېدم، په دې وجه چې دی به زموږ به جنګ جګړې رالې. اوس مې لوریاوې دي ټولې غټې دي، د واده دي، خاوند مې اوس پالچ وهلې دی، په کټ کې راته پروت دی، ډېر ټایم یې وشو. روغ و نو ښه و، زمینداره به یې کوله، کپره دی او ارسه وه، خو لکه کور ته به را لاړ سره اوړه دغه کوله به. څاروي مې ساتلې دي، بس هغه ساتم او د دې د خرچه مرچه پې کوم.
د سکینی په څیر د کامبټ اوسیدونکې 28 کلنه سویرا چې تره یې د خپل ملګري زوی ته هغه وخت کوژدن کړې وه چې کله سویرا په اتم او هغه هلک په دوهم جماعت کې وو، او د کوژدن نه یې 3 کاله وروسته واده وشو. خو د واده شپږو میاشتې وروسته خاوند په هیزه وفات شو، او اوس د خپل لیور د دوهمې ښځې په حیث ژوند کوي. د سویرې نه مشال ریډیو وپوښتل چې دومره په خبت پوی وا، نو د داسې بې جوړه رښتې یې انکار ولې نه کاو؟ نو په جواب کې نوموړی وویل چې ترای بې اولاده وو، او خپل ملګری ورته لکه د مشر رور په شان ګران وو، ځکه یې ورله پلار په مینت سارو دې رښتې له رضا کړو، او په خپل هغه دومره زړور نه وه چې د دې رښتې یې انکار کړی وو.
زما ترچ دی نو زما رشتہ یو کلر دی جن کو خلی ته سو ګورم نو چې صد مشران عمر زینو کوي بیا یې ز ډیر کم عمر معشوم لور کړم هغه زمانه عمر کې ډیر کم معشوم سره به ما څنګه داسې وخت یې رولو د خبرې به مکولې او هغه شانتي تعلق بیا نه جوړیږي څنګه چې د ښځې خاوند وي هغه هلک بیمار شو هسپتال ته مې یووړو نو ډاکټرانې چې په دې هزه راغلی تاسو پرې پوه شوی نه دی هغه وفات شو هلته هسپتال کې کور کې زما لیور دی د دریو بچو پلار دی هغه سره زما نکاح وشوه نو نه یې پکار د جینې زندگی برباد شي.
د درګي اوسیدونکي 50 کلن حلیمه چې د دوو لوریانو او یو زوی مور ده او په ځوانۍ کې کونډه شوې ده. مشال ریډیو ته وویل چې په خپلو لوریانو لوړې زده کړې کول غواړي چې په ژوند کې د راتلونکو هر قسمه بدو حالاتو د مقابلې کولو جوګه شي چې د هغې په شان د محتاجۍ په ژوند کولو چرته مجبوره نه شي. خو لیور او یور یې په دې زوروي چې لوڼۍ د هغوی امانت دی او تعلیم کولو ته یې هیڅ ضرورت نشته او دا چې پلار یې په وړوکوالي د خپلو دواړو لوڼو د رشتې خبره ورله د زامنو سره کړې ده.
لورانی می نرم اندوسوس شوی او نر سکولونو سشپرلی د زمان لکه د لورانی مدي سو نسی او ستاری مون سم پی ونه شي په زوم بس دغه بکی دی وا د خاون می جام دی وخت په سبقونه می لوي ځان له کور به می وي هغه خپل تعلیم حاصل کړی وي ارسه به برابر وو هغه نه هیڅ سم جوړ نشول ل زرم ته لورانی باندې ما تعلیم وکړلې یورانی می وای چې په بچو باندې متاس سبقونه او پینه وایي
مردان کی لبشری حکونو فعالی رخشندی نے مشال ریڈیو پختن وکڑا چی پٹولن کی دی بی جوڑ ودونو کولو وجوہات او بیائی رست پٹولن اثرات سوی نو پا جواب کی نموڑی اویل چی وعده د دو کورنو تر منزه یو داسی لوزنامه دا چی تر مخی یو نوی نسل تشکیل کول دی ځکه داسې کورنۍ د هلک یا جنۍ خوښۍ لپاره د اهمیت ورکولو په ځای خپلې فائدې ته ګوري او هغه په دې صورت کې چې اکثر د جنۍ عمر د هلک نه کم وي او یا ترې د سمالی ګټې تموي. رخشندې زیاته کړه چې په داسې ودونو کې جنۍ یا هلک د غوره ژوند تیرولو په ځای د معاشرتي د بو لاندې د یو بل سره د مجبورۍ نه وخت تیروي.
بے جوڑا ودونا ہو یاد بچپن اگر رشتہ شوی نیا ویلی نکا ویلی ہو موسٹلی زمانگا چوز دل تا کم کی گی نو آغاز کا کی گی چھے غربت تے سٹرانگ رشتہ را شی چھے فائنینشلی داغی بیک گراؤنڈ خی نو بیا مور اپلار دیتا نو گوری چھے مطلب دا سڑے پا عمر کی دی مارا جنین الوی دی یا دا غدی بس دا دولت پا داغا کی داغی رشتہ آغا سرو شی سرات خود آغیر تا کئی چھے داغی بیا مینٹل لیول نمیچ کی گی آغا معشوم یغی کی آغا بچپن آئی اور سڑے داغی نہا آغا ایکسپیکٹیشن ساتی چی او میچور یو دغه انسان دغه ایکسپیکټیشن دغه نه ساتي نو د دین هغه زمنګ په معاشره کې هغه بیګار پیدا شي هغه بیا هغه سره خپل ماشومانو کیر نشي کولی بیا ډیوز ریشو په دی وجه ډیر زیات سیوا شي چې هغه هغه سره خپل ریسپانسیبিলিټیز نشي اوچتولی او څنګه غینا بیا ایکسپیکټ کوي. سو بینګ فیمل ویم چې دا بالکل صحیح دغه نه دا پکار دی چې د انسان هغه ایج یا مینټل لیول میچ کوي.
دا پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې دا ډاکټر حفصانه مشال ریډیو پوښتنه وکړه چې دا ولې په ټولنه کې زیاتره کورنۍ د رښتې کولو په وخت د جنۍ رای اخستل یا خوښې ناخوښې له اهمیت نه ورکوي او دا چې د ژوند په دومره اهمه فیصله کې د یوې جنۍ نسله اخستل څومره مهم دي. نو په جواب کې ډاکټر حفصه وویل چټولنه کې د پیړو راهسې روان ځینی ناوړه رواجونو د ټکنالوژي په دې دور کې هم پنجي خخې کړې دي چې پکې د واده په دومره اهمه فیصله کې د جنۍ او یا هلک نه تپوس کول هم ضروری نه ګڼل کیږي. ډاکټر حفصه زیاته کړه چې د ژوند په داسې لویه فیصله کې د خپل اولاد رای نه پوښتل او یا یې خوشحالۍ ته پام نه کول پرې د ظلم برابر دي.
یہاں پہ معاشرہ ایسا ہے کہ خواتین زیادہ گھر کے اندر رہتی ہیں اور مرد باہر کا سارا کام
ٹولنا کے اکثر زنانا پکورو نے کدھر نہ نوی اور ناری نہ باہر کارو نہ روزگار نہ کئی چیز عام خبر رہا خفدا کا بنیاد دوا دوں دی اہم فیصلہ کی دجن کو رائے لا اہمیت نہ برکول مناسب نہ دا پٹولنا کے اکثر بھی جوڑ ودنا دیو بہتر مثال پتو گوڑان کی نہیں
ہے یہ چیز نسلوں میں آگے بھی رن کر رہی ہوتی ہے اکثر اچھے طریقے سے نبھا لیا یا مشکلیں صحیح لیکن پھر بھی اپنی زندگی
کڑاؤن باوجود چری گیلا نے دکڑے اور ٹولی سختے بچے پخلتی رہی زکا ہر جنیل دا سے جن کول پکار دی پدا سے طریقہ دا سوچ رات کی نسلوں تا دو منتقل کول کوشش کی گی چی مثبت عمل نہ
بے جوڑ شادیوں پروموٹ کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کے اچھے مناسب رشتے تاکہ نہ صرف وہ
نظام پخیال دا بے جوڑ و دونوں سوچ پر مخڑل پزے و مخنوی کی ہر باشعور تنلا پل کردار ادا کول پکار
جنریشن میں بھی اچھے ذہن کو پروان دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں
گال پاکستان چې د ګالپ نړیوالې ټولنې سره تعلق لري او یو څیړنیزه اداره ده چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو لپاره کار کوي د دوی لخوا په کال 2018 او 2019 کې ترسره شوې یوې سروې له مخې پاکستان کې تقریبا نیمایی یعنی د زنانو د آبادۍ 50% زنانه د کورنو دننه واده کړل شوې دي چې د هلک او جینۍ عمرونو ته پکې پاملرنه نه ده شوې چې د واده لپاره د یو بل مناسب دي او کنه دا چې په ټولنه کې د بې جوړو ودونو کېدو له وجې زنانه یا نارینه د څه قسمه ذهني یا جسمانی اغیز کار کېدل شي دغه پوښتنه مشال ریډیو د پېښور په لیډی ریډنګ هسپتال کې د دماغي ناروغو ډاکټرې ارشی ارباب نه وکړه نو په جواب کې ډاکټر ارشی وویل چې په بې جوړه رشتو کې تړلي زیاتره نارینه دا اختیار لري چې دوهم واده وکړي ولی د زنانه سره د تیښتې یوه لاره هم نه وي او چې کله ترې خاوند د دوهم واده په صورت کې په مکمله توګه لاس په سر شي نو بیا د دغې بې جوړه واده ښکار زنانه سره چاپیرچل کې د خلکو رویه هم منفي شي چې اثر یې د هغې په ذهني صحت پرېوځي
جوڑا رشتوں کے موسٹلی دا الگ عمر دا جنہیں نہ ڈیز جاتی یا الگ اڑ کی بھی دا جنہیں عمر پہ جاتی یا دا دوڑو نہ خوقی بھی الگ نہ کول کواڑی جنہیں نہ کول کواڑی کو پا زور والو کی یا پا بدلو کی ڈیز جات وہ ہلٹا کول پکی کی گی زکا چکھو یا تو نے یو بسر نہ میچ کی گی نو آئی کے وہ ہلٹا کول او جنگ جگڑے ڈیز جات راضی بیا داغی ایموشنل وائلنس ڈیز جات کی گی یو سړی چې دی یا ډېر زیات های پرې چغې سوري وهي پیغورونه او طنزونه او تانې او هغه کوي او یا بیا بیخي چپ شي سړی سره بیا هم یو آپشن یې هغه دویم وادو کی نقصان یې راشي وړومبۍ ښځې ته آیا یوازې پاتې شي یا نه د خاوند د کور شي نه د پلار د کور شي هغه جینۍ چې ده هغه بیا لاړه شي ډپریشن ته یا به د هغې دماغي بیماري سټارټ کیږي انزایټي هم پکې راځي خو لکه ډپریشن یې پکې زیات وي یا به خوراک خوب خندا هر څه دایي ختم وي ا به ډېره مایوسه وي د الله نه به هم ګیلې وي د ځان نه به هم وي د مور پلار نه به هم وي د خاوند نه به هم وي د بچو نه به هم وي
ارشدا هم وایي چې د بې جوړو ودونو په نتیجه کې پیدا شوي ماشومان هم د یو کم تر احساس کاروي او د هاغې مینې او توجه نه محرومه وي کومه چې د ماشومانو په مور پلار حق وي
غټ نقصان یې چې دی بچو ته ځي آئی چې ګوري چېرې د مور پلار روزانه جنگ جګړې کوي او کور کې ډېر ټینس ماحول دی ماشومانو چې کوم پرفارمنس دی هغه زیرو کیږي د هغې قابلیت د هغې دماغي صلاحیت داغی خود اعتمادی کانفیڈنس لیول داغی دا دماغ گروت دا ہر سپا غزی بانے نیگیٹیو طرف تروان شی نو هغه ماشوم چې دی په سبا باندې خپل سوسایټی نشي فیس کولی هغه انټی سوشل اکټیویټیز کې انوالو شي لایک غلا به کوي دروغ به وایي جواری به کوي غلط کارونه به کوي غلط الکانو سر به کې نفاسه شروع کی
د ګال پاکستان لخوا په کال 2018 او 2019 کې ترسره شوی سروې کې دا خبره هم په ډاګه شوې ده چې د کال 1999 نه پس د کورنو دننه د بې جوړو ودونو کېدو په شرح کې کمی شوې ده چې تر مخه یې په پنجاب کې د کمی شرح 3%، خیبر پختونخوا کې 15% او سند کې دغه کمی تر 4% واضح و ولې بلوچستان کې د داسې ودونو په شرح کې تر 8% زیاتوالی شوی. د ګال پاکستان سروې ښایي چې په هیواد کې د تعلیم زیاتېدو باوجود پاکستان کې د بې جوړه او خوښې خلاف ودونو په مخنیوي کې صرف تر 1% کمې ښکاره شوی. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خپرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
دا خبرونه د هر خالی او یک شنبه یا اتوار تورس په پاوکم یو بجه
ل مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
بیا چې سکیږي بیا بګورو بیا بد بیا خبري بیا سرا کوو نا تاپ خبروں کی شفا دا مینت وا خبر اکڑا روح بشما غیے سخو گرا باند لگی پجانان یو خبر دری زلی کما مینستا مصلحت نکڑم سر یار تیر ماں خام بدی زمانی زمانی دزڑ خبری در سرا چول کو تسبوک میں نئی نو خیر دے گلاب زہم نیم کتنی گڑی پورا خو جناب زہم نیم راز چ دوانا خپل خپل بے وسی او جاڑو تو ہم لا چارائی دچا در جواب زہم نیم تو ہم لا چارائی دچا در جواب زہم نیم تہجدم کر نکڑی دچا کتا منزن واڑا قبول شینا زما پا ما زندگی کی تو تم رخاسی لکا ساچ تن کی بنا ستری کرا لپیدا کا خدایا جا
خوخیگی لکه قدرت دا موسیقی چیڑی تارونا دغر پسر کچا کوتا تا یو تورش پدا بل راخ کے دی بارانونا